آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نو شبا شنایم. د دوم خبری پښتو خپرونې په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په کابل کې په یو مرګانی برید کې د وژل شوو کسانو په احترام نن ملي ماتم اعلان شوی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا امکان نه لري چې د ژورنالیست جمال خاشقجي په وژلو کې د سعودي عربستان د ولیعت لاس و. د یمن په درې کلن کورنی جنګ کې له 15,000 نه زیات کمکي ماشومان د ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د پارلماني انتخاباتو په لړ کې د لسو ولایتونو نتیجې به د جمعې په ورځ اعلان شي.
او لس ولایتونه 100% کارونه بشپړ شوي. دوهم د قوس انشاءالله اعلان ته سپارل کېږي ابتدایي نتایج.
افغان میرمنې د وسلوالو مخالفینو نه غواړي چې د سولې لاره غوره کړي.
مخالفین ته مې دا غږ دی، ورونو راځئ تیر شئ، تینا د پردي لمسون به بس کړو، راځئ چې خپل وطن په خپله جوړ کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی سره هم مرکه لرو چې وروسته د رپورټونو سره خپریږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د سیشن به پورس په کابل کې په یو ټریریستي برید کې د وژل شوو کسانو په احترام نن د چهارشنبه پورس حکومت ملي ماتم اعلان کړو. یو ځانمرګي برید کوونکی په کابل کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی د مراسم د منځول په دوران کې د ځان پورې تړلې بم وچو، لږ تر لږه 55 تنه وژل او په لسګونو کسان یې ټپیان کړل. نن په دولتي ودانیو او د افغانستان په ډیپلوماتیکي ودانیو باندې ملي بیرغ نیم ځوړند و. په کابل کې پر دینی عالمانو باندې د مرګانی برید په اړه بیل بیل خبرګونونه څرګند شوي دي. د افغانستان حکومت په کابل کې د امریکا سفارت، د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د ملګرو ملتونو دفتر یونما او طالبانو پر اونۍ وژونکي حمله غندلې ده.
شما د عمرتان نشنیدین که بالای میلاد پیغمبر حمله شوه؟ میلاد پیغمبر کسی آماش قرار بده؟
دا د یو کس غږ و چې په پرونۍ حمله کې ژوندی بد شوی و. له بلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوټرش ویلي دي چې زه پر ملکیانو باندې د مرګانیو حملو په سختو ټکو غندنه کوم او زما زړه له افغانانو سره دی چې د جنګ له امله ځورېږي. د رپورټونو له مخې نن سهار غزنی ته په افغانستان کې د امریکایي قواو او ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر د سفر پر مهال په ښار کې څو راکټونه لګېدلې دي. خو په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان ډګروال ډیوډ بټلر ویل چې په ښار کې دننه راکټونه نه دي لګېدلي، شاید چې په اطرافو کې لګېدلي. تیره شپه د لوګر د ولایت د محمد اغا پولیسوالۍ کې د ابي بازک په سیمه کې د افغانستان د حکومت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 5 کسان وژل شوي او 15 کسان زخمیان دي چې د سیمې د خلکو په وینا وژل شوي خلک ټول ملکیانو. یو شمیر خلکو نن سهار د احتجاج په توګه د کابل لوګر لویه لاره د 200 ساعتونو لپاره وتړله او د پیښې د عاملینو د نیولو او سزا ورکول غوښتنه کوله. د لوګر د والي د مطبوعاتو د دفتر مسؤول امریکا غږ ته وویل چې عملیات د 01 په نوم د ځانګړې قطعې له ولایتي مسؤولینو له مشورې نه پرته کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په بیګانیو عملیاتو کې دوی ته مرجوب لنه ده اوښتي ملکي وګړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یا وچا ویلي دي چې د غزنی د ولایت په 2 ولسوالیو جاغوري او مالستان کې د روانو جګړو له امله 60 فصلو کې خلک بې ځایه شوي دي. د هند په ختیځ ښار کټک کې د سې شنبې په ورځ ناوخته لیو پلنه د مسافرو نه ډک یو سرویس موټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 50 کسان زخمیان شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د لمرزل لپاره د دې امکان نه لري. شاید چې په استانبول کې د سعودي ژورنالیست خاشقجي په وژلو کې د سعودي عربستان د پادشاه ولیعت محمد بن سلمان ککړي په مکړی رپورټ ته چې زیبا خادم لولي.
جمهور رئیس ټرمپ ویلی دی چې په سعودي عربستان کې متحده ایالات دومره ډېری ګټې لري چې د سعودي د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو له امله سعودي ته سخته سزا ورکول نه ایجابوي. خو ټرمپ د لومړي ځل لپاره ومنله چې ممکن د خاشقجي په وژلو کې د سعودي ولیعت محمد بن سلمان لاس ولري. ټرمپ زیاته کړه نه غواړي چې د سعودي عربستان سره د احمقینه کار واخلي او نړیوال اقتصاد تباه کړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
جمهور رئیس ټرمپ ګوري چې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د احتمالي مداخلې په ارتباط د ځانګړي مفتش رابرټ مولر پوښتنو ته د دوه لیکل شوي ځوابونه د هغه د قناعت وړ ګرځي او کنه. د کالیفورنیا د ایالت محلي چارواکي کوشش کوي هغه کسان عمومي چې په شمال او جنوب کې د ځنګلي اورونو د لګېدو وروسته لا درکه شوي دي. په سلګونو خلک ورک دي او د اور وژنې عمله زیار باسي چې مړي په سوځېدلو کورونو کې ولټئ. د منګل شوو کسانو مړو شمیر تقریبا یو اتیا ته لوړ شوی دی. د سیف د چلن نړیوالې خیریه مؤسسې نن خبر ورکړ چې په یمن کې په 2015 میلادي کال کې د کورنۍ جنگ له پیل کېدو وروسته تر اوسه په تخمینه ډول 15,000 ماشومان د والګې د ناروغۍ او ډول ډول نورو ساري ناروغیو له امله مړه شوي دي. دغو ماشومانو عمرونه د 15 کلونو نه کم ښودل شوي دي. انټرپول یا د پولیسو نړیوال سازمان نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې د جنوبي کوریا د پولیسو قوماندان کیم جونګ اونګ یان یې د خپل نوي رئیس په توګه ټاکلی دی. د انټرپول مخکینی رئیس مینګ هونګ وی چې د چین د ملي امنیت مرستیال وزیر هم سږ کال په سپتمبر کې بیجنګ ته د سفر په وخت لا درکه شو او ځای تر اوسه پورې خالی و. د تاجکستان وی محکمې نن د چهارشنبې په ورځ د داعش د ډلې یو وسلوال د عمر د بند په سزا محکوم کړ. د محکمې یو غړي د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس ته وویل چې حسین عبدالسلاموف په تیر اوړي کې د څلورو بهرنیانو په وژنه کې لاس لره. په وژل شوو کسانو کې دوه امریکایان، یو هالنډی او یو سویسی بایسکل چلوونکی سیلانی شامل وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو لمخې د روان لمریز کار له پیل نه تر دا مهاله څه باندې 8,000 تنه تنه نوي ځوانان د ملي اردو لیکو کې جذب شوي دي. لیمینیازه یې له کابل په همدې اکلا رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې سږ کال څه باندې 8,000 سرتیري ملي اردو ته جذب شوي دي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل چې دا مهال د افغانستان د ملي اردو ځواکونو شمیر د 195,000 څخه تر 196,000 پورې رسیږي. هغه زیاته کړه
ما هر ما بیشتر از 6
موږ هر میاشت 6,000 نفر جلب و جذب لرو. یعنی د جلب و جذب په پروسه کې هیڅ ځنډ نه دی شوی. موږ په ټوله کې 30 د جلب و جذب مرکزونه لرو چې په کابل او ولایتونو کې دي.
هر ما به یی اندازه جلب و جذب داشته.
په داسې حال کې چې په هر میاشت کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب شمیر 6,000 ته خودل شوی، خو یادو سرتیرو ته د تلفاتو شمیر هم د اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی هم په دې وروستیو کې ویلي چې له 2015 کال څخه تر دا مهاله 28,590 افغان سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړو کې د ملي اردو د تلفاتو راپورونه زیات شوي دي. له دې وړاندې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د تعلیم میاشتې په لومړۍ نیټه ولسی جرګې کې وویل چې یوازې په یوه میاشت کې څه باندې 1500 سرتیري وژل شوي او 700 ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرتیرو د دقیق شمیرې معلومولو لپاره د دغه وزارت د سرتیرو د بایومیټریک سیستم سربیره د آرمی پرسونل پیمنټ سیستم له لارې د سرتیرو د معاشونو د ورکړې کار هم تر 30% پورې پلی شوی دی. ښاغلی جاوید په دې اړه وویل
اپس پروګرام د یو سرباز د یو منصوب د اردوی ملی د نیولو یا د جلب و جذب د وخت نه ټول کمپیوټرایز سیستم د ان تر تقاوه ده پوری دفاع وزارت خوشبختانه 99.6% بایومیټریک عملی کړی دی، او د اپس پروګرام چې دی 80% پورې چې دی، دا د اپس پروګرام چې دی هم دا هم بشپړ شوی دی 80.5%.
خو یو شمیر نظامی کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملي اردو په لیکو کې لا هم ګډ شمیر ستونزې شته چې باید حل شي. پخوانی پوځي جنرال عتیق الله عمرخیل امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
خواله هغه وخت وو چې راځي راول کار اهل کار ته وسپاري، یعنی اهل د مسلک ته وسپاري، اهل د تجربې ته وسپاري، اهل د تحصیل ته وسپاري. دویم خبره ته د خواله اداره چې دسپلین تعمین شي، اوامر د قمندان تعمین شي، اوامر د قمندان لکه ثابت کړي چې ویل چې امر د قمندان، امر د قمندان قانون د معدن په خاطر باندې، یعنی کله چې دا قوانین مکمل تطبیق شي یا په دې صورت باندې شواله چې راځي دا یو.
د دفاع وزارت دا سیستمونه په داسې حال کې په دغه وزارت کې عملي کوي چې له دې وړاندې په دغه وزارت کې د خیالي سرتیرو د موجودیت، په اردو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو شتون، او پر وخت سرتیرو د معاشونو نه ورکولو پر سر نیوکې کېدلې. خو د دفاع وزارت بیا ټینګار کوي چې تر دا مهاله هیڅ خیالي سرتیری وجود نه لري، او په دې برخه کې شفافیت منځته راغلی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. په خوست کې یو شمیر متعارضینو د ټاکنو د ولایتي دفتر دروازه د اعتراض په توګه تړلې ده. دوی د ټاکنیزو شکایتونو له هغه پریکړې سره مخالفت ښودلی چې ویلې دي د یو نوي مرکزونو رایې له سره څیړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د اعتراض کوونکو چې ځانونه د اکثریت نمایندانو استازي بولي، نن د ټاکنو کمیسیون د ولایتي دفتر دروازه د هغې پریکړې په غبرګون کې وتړله چې له مخې به یې د یو نوي مرکزونو رایې بیا تفتیش کوي. دوی ادعا لري چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه د ځینو مشخصو کاندیدانو د فشار له کبله د یو نوي مرکزونو رایې له سره څیړي، او په دې وسیله غواړي پاکې رایې له ناپاکو رایو سره یو ځای بتل اعلان کړي.
دوی په صندوق کې رایې د اړونده فهرست یا نوملړ کې د چک مارک سره پرتل کوي. کچرته په فهرست کې یا په نوملړ کې چک مارک کم او په صندوق کې رایې زیات وي، دوی د مکمل صندوق رایې بتلوي.
پریکړه اصل کې چې دا د غوښتنو په اساس دوی کړي ده، هغه هم د کوم مشخصو نمایندانو لخوا. داسې نه ده چې هغه په قانون کې ده یا دوی د قانون مطابق ځي. قانون او طرز العمل دواړو کې فرق ده.
دغه معترضینو ګواښ وکړ چې که د ټاکنیزو شکایتو کمیسیون د یادو مرکزونو د تفتیش پریکړه لغوه نه کړي، سربیره پر دې چې د ټاکنو کمیسیون د ولایتي دفتر دروازه یې وتړله، نورو اعتراضونو ته به هم مخه کړي. په ورته وخت کې د دغو معترضینو خلاف د یو شمېر نورو نمایندانو استازو بیا د ټاکنو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د رایو څیړل پیل کړي او په عادلانه توګه پاکې رایو له ناپاکو بیلې کړي.
نوم اکبر یاسینی دی. مشخص څو وکیلان دي چې هغه نه غواړي چې دوی صندوقونه ډک کړي دي، پراخ فساد یې کړی دی په لرو پرتو ولسوالیو کې. هغه نه غواړي چې دغه قانون پلی شي، دغه طرزالعمل پلی شي، ځکه ټول طرزالعملونه د شکایتو کمیسیون پلی شول. اما کله چې داسې خبره راځي چې د ووټرلیس سره د رایه وکتل شي، دوی په منډه کې دي، ویره لري. ولې د ووټرلیس نه دوی ویره لري؟ موږ چې حاضر یو چې په ووټرلیس لاړ، ځکه شفافې او غیر شفافې رایې په همدې طریقه بیلیږي.
د ولسی جرګې په ټاکنو کې په خوست کې 103 اتیا مرکزونه پرانیستي وو. د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون وایي چې له دوی سره د ثبت شویو شکایاتو پر اساس د مرکزي دفتر په لارښوونه د یو نوي مرکزونو رایې له سره څیړي. د دغه کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس عبدالله انصاري آشنا راډیو ته وویل، په هر هغه صندوق کې چې په سلو کې تر لسو ډېرې رایې د رایه اچوونکو له لیست پرته اچول شوې وي، د صندوق ټولې رایې باطلې دي.
که در واتر لیست 50 نفر علامت گذاشته داشته تیک خوردن، معنی از این است که 50 نفر در این محل آمده رای دادن، ولی در داخل صندوق 80 نفر 80 تا برگ رای وجود دارن. این را معنی از این دارن که افراد یا کارمندان کمیسیون انتخابات آمدن درغلی کردن و تقلب کردن، یا افرادی که از همین محل نبوده از جای دیگه آمده رای دادن.
د ولسی جرګې ټاکنو ته په خوست کې 225,000 کسانو نوملیکنه کړې وه، خو د ځینو ارقامو له مخې ویل کېږي چې یوازې شاوخوا 50,000 کسانو رایه اچونه کې ګډون کړی. له خوست ولایت نه ولسی جرګې ته د دوو ښځو په ګډون 55 کسان کاندید دي. له دې جملې څخه به یې څلور سړي او یوه ښځه ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د یو شمېر ولایتونو رایې د بایومیټریک دستګاه سرور ته نه دي داخله شوي، نو ځکه د رایو پایلې په یو وخت نه اعلانوي. ذبیح الله سادات د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وایند مرستیال امریکا غږ آشنا رادیو ته د ټاکنو د نتایجو د اعلان په هکله وویل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د ابتدایی پایلو هغه تاریخ شریک کړی چې د قوس دویمه د ولایتونو او د قوس پر لسمه به د کابل ابتدایي نوملړ اعلان شي. نو په دغه موخه باندې موږ هم هڅه دی کوو تر څو په دغه پروسه کې څومره چې لازم دی د خط ترسره کړو او د خط د سرعت قرباني نه کړو. د قوس پر دویمه به د ځینو ولایتونو تعداد به شاوخوا لس ولایتونو ته رسیږي د هغې ابتدایي پایلې اعلان کړو، او انشاءالله په څو ورځو ځان به د نورو ولایتونو پایلې هم اعلان کړو.
دا لاس ولایتونه چې تاسو یادوي ساده څه د کوم ولایتونه دي چې د قوس په دومه د ټاکنو پایلې اعلانېږي؟
تر اوسه پورې شاوخوا لاس ولایتونو هغه ټول معلومات په بایومیټریک وسایلو دي هغه سرور ته استول شوي دي، او د دې تر څنګ په ډیټابیس کې هم د هغه ولایتونو معلومات ټول سیستم ته داخل شوي دي. دغه موضوع به پرېږدو، خیر دی، د قوس پر دویمې پورې تر څو په دې اړه باندې موږ ټولې تابعیه ونیسو او هېوادوال منتظر واوسېږي، او د قوس پر دویمه به دغه ولایتونه انشاءالله ټولو سره شریک.
ولې د ټاکنو کمیسیون د ژمنې سره سم په دې ونه توانید چې د ټولو رایو پایلې یو ځای اعلان کړي؟ مشکل څه دی
په دغه پروسه کې؟ بد بختانه ځینو کسانو هم مداخله کړې ده، هڅه شوې ده چې تقلب او درغلي ترسره شي. په ورته وخت کې دغه پروسه کې د ولایتونو څخه بیرته چې کوم مواد باید مرکز سره رسېدل، دا هم څنګه په ځان باندې رسېدلی دي. د بایومیټریک وسیلې باید ټول کابل سره ورسي تر څو دغه وسیلې له سرور سره وصل شي او معلومات هغې ته ولېږدوي. دغه موارد ټول د دې باعث شول چې څنګه په دغه پروسه کې ځان رامنځته شي. اما دغه
ساده طب د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو رایو پایلې ځکه په یو وخت اعلان نه کړې چې په ټاکنو کې ځینې کسانو مداخله کړې وه. په داسې حال کې چې ځینې بنسټونه همدغه د پایلو د اعلان ځنډیدل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمزورې مدیریت ګڼي، دې ته تاسو څه ځواب لرئ؟
دا به د دوی شخصي نظر وسیږي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مهمه ده او دا اهمیت لري چې څه ډول وتوانېږو تورې او سپینې رایې سره جدا کړو، څه ډول وتوانېږو حق اقدار ته وسپارو، او د دې تر څنګ په دغه پروسه کې هڅه دې کوو چې څومره دقت لازم وي دومره دقت ترسره کړو تر څو چې هېوادوال دوه درې ورځو څلور ورځو ځان په اړه باندې کله کلم دوی دې کوم منفي نظر ولري. اما د دوی غوښتنه هم دغه ده چې باید ولسی جرګې ته داسې کسان لاره پیدا کړي چې په هغې ته په رښتینې توګه ملت رایه ورکړي وي او د دوی استازیتوب وکړي.
بله، د څرځنې بنسټونه داسې اندېښنه لري چې څومره د نتایجو دغه پروسه ځنډیږي هماغومره درغلۍ ته لاره هوارېږي. نو څومره خلکو ته ډاډ ورکولی شي چې که دغه پروسه ځنډیږي ورسره د مداخلو او د درغلیو لاره بندولی شي؟
په هیڅ صورت سره دا کار به نه ترسره کېږي. تاسو پوهېږئ تر اوسه پورې زموږ کاري قوه کمه وه، موږ یوازې په کابل کې اویا ټیمونو د دې لپاره کار کولو تر څو تورې سپینې رایې سره جدا کړي. اوس مو د دغه ټیمونو تعداد 200 ته ورسولو تر څو وتوانېږو په کمه موده کې زیات کار ترسره کړو. او بیا هم زه په دې ټینګار کوم چې هر څومره دقت چې لازم وي په دغه پروسه کې موږ هغه لاره چوو تر څو حق اقدار ته وسپارو. ټاکنو خپلواک کمیسیون به په دې باندې کار کوي تر څو هماغه خپله ژمنه پوره کړي چې هغه د شفافیت رامنځته کول او حق اقدار ته وسپارل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. کیم جونګ یانګ د جنوبی کوریا د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو د ادارې د مشر په توګه وټاکل شو. کیم د روسیې د کورنیو چارو وزارت پخوانی جګپوړي جنرال ته ماتې ورکړه چې امریکا، برطانیه او نورو اروپایي هیوادونو د ټاکل کېدو کلک مخالفت کوو. نور حال په رپورټ کې اوري.
کیم جونګ یانګ نن چهارشنبه په دوبی کې د انټرپول په څلور ورځنۍ عمومي غونډه کې د یوې رایګیرۍ په نتیجه کې د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو د ادارې د مشر په توګه د دوو کلونو لپاره وټاکل شو. کیم چې د جنوبي کوریا تابع دی د چینایي اصله مینګ اونګوی ځایناستی شو چې سږ کال سپتمبر میاشت کې په بیجینګ کې د اداري فساد په تور ونیول شو.
زه پوهیږم چې دا څو کلونه زموږ د ادارې د راتلونکي لپاره ډیر مهم کلونه دي. زه یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوم چې زه به خپل ټول وس وکړم چې د توقع په اساس کار وکړم. راځئ چې په ګډه د یوې خوندي نړۍ د جوړولو هدف ته ورسیږو.
دا رایګیری داسې مهال وشوه چې د کرملین منتقدینو او لویدیزو قانون جوړونکو اندېښنه درلوده چې روسی پولیس الکساندر پروکو پوچوک چې دا مهال د انټرپول مرسیال دی ښایي دغه پوست ته انتخاب شي. د یو روسی لخوا د دې ادارې د مشرۍ د نظریې مخالفانو ویل چې مسکو به له دې ادارې څخه د خپلو سیاسي دښمنانو د تعقیب لپاره کار واخلي. د دې نظریې یوه بیلګه بل براودر دی چې شپږ ځلي روسیې انټرپول ته د نیولو درخواست کړی خو انټرپول دغه درخواست له پامه غورځولی.
که چیرې دوی یو کس د انټرپول مشر شوی وای دا به د پوتین لپاره ډېره ښه لاره وه چې د خپلو دښمنانو په زړه نور هم ویره واچوي او خلک په دې سر خلاص کړي چې له روسیې څخه د تیښتې بله لار نه لري. د انټرپول اساسي قانون ډېر دقیق مقررات لري چې هر هغه هیواد د دې سیستم د کارولو منع کوي چې تلپاتې سو استفاده کوونکي دي.
اوس روسی څارنوالان ادعا کوي چې براودر د مکنینسکي په وژلو کې لاس درلود او له انټرپول څخه یې د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا فرضیه ډیر امکان لري چې رښتیا وي ځکه مکنینسکي هغه مهال براودر ته ډیر نږدې کسو چې هغه جرمونه کول.
انټرپول په کرملین باندې هغه تورونو ته ځواب نه دی ورکړی چې وایي د دغې ادارې د سیستم څخه یې سو استفاده کړې ده. انټرپول یا د نړیوالو پولیسو اداره 15 کاله مخکې تاسیس شوه او د فرانسې په لیون ښار کې موقعیت لري. د کیم تر ټاکل کېدو وروسته د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پروکو پوچوک به له دې وروسته هم د دغې ادارې د مرستیال په توګه خپله دنده پر مخ یوسي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
انټرپول په نړیوال امنیت او د هیوادونو ترمنځ په امنیتي چارو کې مهم نقش لوبوي. د افغانستان لپاره د انټرپول د رول پر اهمیت د امریکا غږ آشنا تلویزیون د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی سره مرکه کړې چې تاسو په مې اوریدو ته راګرځو.
ابراهیمی صاحب تاسو سلام وړاندې کوم. مننه چې زموږ بلنه منلې. یو لنډه پوښتنه کوم چې دا د انټرپول غونډه خو سپای ته ورسېدل نن د دې غونډې بحث څه و او په خپل د افغانستان په استازیتوب چې تاسو وایي څه وکړل څه وویل؟
البته د انټرپول دغه نړیواله غونډه چې یو سردونه هیوادونو کې برخه درلودله دا کلنۍ غونډه وه چې هر کال یو ځل په یو د هیوادونو د غړو هیوادونو کې دایریږي. البته په دې غونډه کې ډېر مهمه مسله دا وه چې د غونډې د اجرایه کمیټې او تعدادګړي او د انټرپول نړیوال رئیس وټاکل شو او د اجرایه کمیټې غړي هم په دې کې وټاکل شو او د راتلونکي لپاره د هیوادونو ترمنځ د نږدې همکارۍ د اطلاعاتي هماهنګۍ او د مجرمینو د تروریزم په وړاندې د مبارزې د قاچاق د موادو مخدرو په وړاندې مبارزې په چوکاټ کې او د بل سره ګډ همکاري او همغږي په دې کې شامل و چې ډېر ښه پریکټ پکې تر سره شوې او زه د کورنۍ چارو د وزارت ارشاد موین د خپل یو کاري ټیم سره په دې غونډه کې د افغانستان په سیستم برخه اخیستې وه او دلته مو د افغانستان د انټرپول د پولیسو او د په مجموعه کې د پولیسو د پیاوړتیا په خاطر باندې د بیلو مشرانو سره ځانګړې ناستې هم درلودلې چې په دې کې د سکرتر جنرال او د رئیس د انټرپول سره هم ملاقاتونه شامل.
بل ابراهیمی سپتا چې چون د کابل مسله یاد کړه د خنړې پیخي چې په علماء وباند شوی سره د دې چې تاسو کابل کې نه یاستې دوبۍ کې یاستې خو چون تماس کې یاستې تاسو معلومات څه دي چې دا بچا کړی؟
اشنا صاحب په دې مورید باندې د افغانستان ټول ولس باورمند چې یوازینی اساسی بنیادی دښمن هغه تروریستی شبکې دي چې د پاکستان لخوا نه تمویلیږي، تجهیزیږي او رالیږل کیږي. او په دې باندې اوس د نړۍ ټول هیوادونه قانع دي چې پاکستان د تروریزم د تولید یو مهمه مرجع ده، او تر هغه ځای نه تروریستی شبکې رالیږل کیږي. او کله ناکله دوی بیل بیل ادرسونه ورکوي، او که کله داسې یو لویه پیښه وي چې دا یو مذهبي او دینی پیښه وه، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد نبی د تجلیل ورځ وه، ولې دوی په هیچ چا باندې رحم نه کوي؟ دوی د انسانیت، بشریت او د اسلامي ضد اعمال ترسره کوي. واضح روښانه خبر ده چې دا هغه تروریستان دي چې پاکستان کې تربیه کیږي او د افغان ولس د وژلو لپاره رالیږل کیږي.
یعنی تاسو دا ادعا خو کوئ، مګر وزارت داخله چې په مجموع کې ستاسو خپل وزارت دی، هغه ویل چې موږ ستاسو تحقیقات پیل کړي، تر اوسه لا تحقیقات معلوم نه دي. تاسو د ټول نمخ کې ویل چې پاکستان نه خلک راغلي هغوی کړي.
زه په دې بنیاد باندې چې تاسو ویلي په تیرو اولسو کلونو کې ټولې داسې تروریستي پیښې چې هغه انتحار او انفجار پکې شامل وي، بلاخره یا طالب یا داعش یو چای مسؤلیت په غاړه اخیستی، یا حقاني شبکې مسؤلیت په غاړه اخیستی، ولې دا ځینې داسې مسایل چې هغه مذهبي اړخ لري.
چون تاسو طالبان هم یاد کړل، داعش او د پاکستان مداخله هم یاد کړله، فکر نه کوئ چې دا ډول بریدونه به د سولې د غروانه پروسه ټاکنه کې ستاسو په باور چون تاسو یو مهم مقام هستی د افغانستان د امنیت په برخه کې خصوصا؟
زه په دې باور یم چې دا د دشمنانو دا ډول پیښې د سولې مخنیوي نه شي کولای، ځکه لړۍ بلا هم مصممه سي، او د افغانستان د سولې د برنامې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا اعلان شوی ده، او اوس نړۍ د سولې د برنامې شاته ولاړه ده، دا پروسه به لا پسې تېزه کړي، او د تروریزم اصلي عاملین به د فشار لاندې راولي تر څو دوی له دا ډول ناروا او غیر انساني او غیر بشري کړنو نه مخه ونیسي.
ابراهیمی صاحب، چون تاسو تیار انټرپول یا د دغه نړۍ یو سلو دوه نوي هیواد تاسو یاد چې تاسو سره دي، او تاسو دومره د مهمو معلوماتو او مهم مقام په هیڅ حالت اشتراک کړی دی، او د تروریزم باره کې تاسو ویل چې د قاچاق او تروریزم باره کې تاسو اجنډا لرله، آیا تاسو ونه ویل چې پاکستان نه دغه سي تروریستان موږ ته راځي، باید هغوی متحدانه ستاسو دغه خبره یا باور وکړي، یا د مخنیوي لپاره اقدام څه شی وکړي، او د دنه وروسته به د افغانستان رول څومره مهم وي په انټرپول کې؟
بلکل آشنا صاحب، موږ په خپلو ملاقاتونو کې چې دلته مو د بیلوبیلو هیوادو د حیاتونو سره درلودل، او خاصتا د سکردر جنرال او رئیس د انټرپول سره، ما په صراحت سره دا خبره ورسره شریکه کړه چې نړۍ او په خاصه توګه د انټرپول غړي هیوادونه باید د افغانستان د سولې د برنامې او د افغانستان په وړاندې کومې تروریستي شبکې چې د پاکستان لخوا نه تربیه کیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي، نړۍ باید د افغانستان حمایت وکړي.
لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی صاحب، کورم ودان، ډیر تشکر چې په دې اساس وخت کې په دې مهمې غونډې دواړو مسلو باندې تاسو نظر شریکو.
د څو خبرونو غټی کی نن سهار غزنی ته په افغانستان کې د امریکایي قواو او د ناټو د عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د ظفر په مهال په ښار کې دننه څو راکټونه لګېدلي دي، خو په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان ویل چې په ښار کې دننه راکټونه نه و لګېدلي، شاشې د باندې لګېدلي. د مسافرو یوه کښتۍ چې د افغانانو د دوو کورنیو 14 غړي پکې سپاره وو، یونان ته روانه وه، د ترکیې د ازمیر ښار سره نږدې په سیند کې ډوبه شوې ده. فکر کېږي چې 12 کسان په دغه پیښه کې په اوبو کې غرق شوي دي، په ډوبو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تیره شپه د لوګر د ولایت د محمد اغا په ولسوالۍ کې د آبي بازک په سیمه کې د افغانستان د حکومت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 5 کسان وژل شوي دي او 15 کسان زخمیان شوي دي، چې د سیمې د خلکو په وینا وژل شوي خلک ټول ملکیانو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انسجام دفتر یا وچا ویلي دي چې د غزنی د ولایت په دوو ولسوالیو جاغوري او مالستان کې د روانو جګړو له امله 85% کې خلک بې ځایه شوي دي. د هند په ختیس ښار کټک کې د سه شنبه په ورځ د یو پلنه د مسافرونکي سرویس موټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 50 کسان زخمیان شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره د دې امکان نه لري شاید چې په استانبول کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژلو کې د سعودي عربستان د پاچا ولیعت محمد بن سلمان ککړي. د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ ګوري چې 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د احتمالي مداخلې په ارتباط د ځانګړي مفتش رابرټ مولر پوښتنو ته د هغه لیکلي ځوابونه کافي دي او که نه.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په دیزی پایته ورسیدله. بیا هم په لنډ شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونه نو خبر شي او واوي تر بیا هم لیکلی ملشي.